پیښور کې د شپې 11 بجې شو. اوریدونکو د مشال رادیو په دې خبرونه کې زه هارون بچا درته سلامونه وایم. ستاسو لپاره مو یو وار بیا د نن ورځې مهم خبرونه او پر یو شمېر سیمه ایزو موضوعاتو رپورټونه راوړي دي. د خبرونه مو درته ماښام 6 بجې په ژوندۍ بڼه وړاندې کړې وه. اوس یې تکرار دروړو پیل یې له خبرونو. سرټکی په خیبر پختونخوا کې څلور ګوندونو د راتلونکو امن انتخاباتو لپاره د شریکو کاندیدانو پر درولو خبرې کړې دي. پختونخوا ملي عوامي ګوند د بلوچستان په پختون میشتو ضلعو کې د چمن پر لټ په ملاتړ احتجاجي مظاهره کوي او په چین کې بیګانه زلزلې د لږ تر لږه 186 کسان وژلې دي. وس بشپړ خبرونه. په خیبر پختونخوا کې څلور ګوندونو دراتلونکو عام انتخاباتو لپاره په سلام مشوره د امیدوارانو پر درولو خبرې کړې دي. جمعیت العلماء اسلام فی صوبائی ویان عبدالجلیل جان پرون مشاله ورته ویل چې دالی د کاته هم پرون د پیښور په مفتی محمود مرکز کې شوې دي. د زیات کړ د ټولو ګوندونو خواهش ته چې دراتلونکو عام انتخاباتو لپاره تر سلام مشورو ورسته شریک امیدواران ودروي.
د عوامي نېشنل پارټي ګوند مشر احمد خان ولی خپل ملګرو سره، سکندر خان شرپاو خپل ملګرو سره، ظاهر شاه پیپل پارټي خپل ملګرو سره راغلی وو. هغه د سیټ ایڈجسٹمنٹ په حوالہ د جمعیت العلماء اسلام سره خبرې تړي وکړي. هغه خواهش داده چې په صوبه کې یو ځای الیکشنو کې سیټ ایڈجسٹمنٹ وکړي.
د پداسې حال کې دا چې د فبروري پر اتمه د کېدونکو عام انتخاباتو لپاره سیاسي ګوندونو هلې ځلې پیل کړې دي. پختونخوا ملي عوامي ګوند نن د بلوچستان په ټولو پختون میشتو ضلعو کې د چمن پر لټ په ملاتړ احتجاجي مظاهره کوي. په دې ترڅ کې د کوټې په ګډون ځینو ضلعو کې احتجاج شوی او په ځینو کې لا پاتې دي. دا ګوند وایي د پاکستان حکومت د په چمن کې دروان پر لټ په غوښتنه افغانستان ته د تګ راتګ لپاره د پاسپورت او ویزې لازمي کولو پریکړه بیرته واخلي. په داسې حال کې دا چې د پاکستاني حکومت د پریکړې پر ضد د اکتوبر له 28 راهیسې په چمن کې زرګونه خلکو پر لټ وهل دي. دوی وایي دا ورته د منلو وړ نه ده چې د ډیورنډ کرښې دواړو غاړو ته پراته ولسونه دي د تګ راتګ لپاره پاسپورت او ویزې ته مجبور شي. د پاکستان حکومت د نومبر له لومړۍ نېټې راهیسې پر چمن پوله افغانستان ته د تګ راتګ لپاره د پاسپورت او ویزې درلودل لازمي کړي دي. د دې مسلې د حوالې لپاره د حکومت او پرلتوالو ترمنځ څو ځله خبرې هم شوې دي خو تر اوسه یې څه نتیجه نه ده ورکړې. په بلوچستان کې د ماورای عدالت وژنو پر ضد د لاریون کوونکي د پنجاب له ډیرا غازی خانه پر پخو د اسلام آباد پر لور روان شوي دي. د دې لاریون مشري کوونکي د بلوچستان یووالي کمیټې ویاند گلزار دوست بلوچ نن مشالوډو ته وویل دوی ځکه پیدل روان دي چې د غازی خان انتظامی ځایي ترانسپورټران دوی ته لګاډو ورکولو منع کړی دي. بلوچ زیاته کړه پولیسو چې د دسمبر پر 13 د دوی کوم ملګري نیولي ول لاغو 15 لا هم په بند کې دي. د نوموړي په خبره دوی د لادرکه کسانو د 50 کورنیو په ګډون د ګډ شمیر خلکو په قافله کې د تونسي پر لور روان دي او لاغه ځای به اسلام آباد ته ځي. پولیسو تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي. دا احتجاج لاغه وروسته پیل شوی چې د بلوچستان پولیسو د ترهګرۍ ضد څانګې د نومبر پر 23 په تربت کې په ونښته کې د څلورو مشکوکو وسلوالو د وژنې خبر ورکړل. خو بلوچ فعالان وویل چې په وژل شوو کې د بالاچ مولا بخش په نوم هغه سړی هم شامل و چې د پولیسو په بند کې و. د بلوچستان حکومت وایي د هایکورټ په امر یې د ډسمبر پر 9 په هغه پیښه کې د ککړتیا په تور څلور پولیس له دندو ګوښه کړي او پر ضد یې مقدمه درج کړي دي. تاسو مشال رادیو ته غوږی. ملګرو ملتونو د طالبانو لخوا د دوو خزینه فعالانو د غوی د کورنۍ او د غړو د خوشی کولو هرکلی کړی دی. دا خبره د افغانستان د بشري حقوقو په چارو کې د ملګرو ملتونو ځانګړي رپورټ ورکونکي ریچرډ بینټ بیګا پر ایکس پاڼه په یو بیان کې وکړه. هغه ویل د هرکلی کوي چې ندا پروانی، جولیا پارسی او د غوی د کورنۍ غړي خوشی شوي دي. نوموړي زیاته کړه دوی باید له سره نیول شوي نه وای. بینټ دا راز ویلی دی پر طالبانو غږ کوي چې د بشري حقوقو فعالان، د ناحکومتي ادارو کارکوونکي، خبریالان او هغه نور ټول کسان خوشی کړي چې د بشري حقوقو لپاره د غږ پورته کولو په تور یې وخت په وخت نیولی دي. او په چین کې د زلزلې له کبله د مړو شمیر لږ تر لږه 186 ته رسېدلی دی او څه باندې 200 کسان ټپیان دي. د چین حکومتي رسنیو ویلي زلزله بیګا په شمال لویدیځ صوبه گانسو او ورسیر مصوبه چنګای کې راغلی ده. دوی وایي په گانسو کې 143 تنه وژل شوي او تر 513 زیات ټپیان دي او په چنګای کې بیا 43 وژل شوي او تر 102 زیات زخمی شوي دي. د چینایي حکومتي چارواکو په وینا په چنګای صوبه کې د ځمکې خوېدو له کبله 40 تنه ورک هم دي. چینایي چارواکي همداراز وایي چې دا په تیرو لسو کالو کې د چین تر ټولو خونړی زلزله ده چې زور یې 6.2 درجه ثبت شوی دی. د خبرونو پای. مشال ریډیو خبرونه مو اوریدل. په روانه خبرونه کې اوریدونکو پر دې او یو شمېر نورو سیمه ایزو موضوعاتو رپورټونه لرو. په خیبر پختونخوا کې یو شمېر سیاسي ګوندونو پر راتلونکو عام انتخاباتو کې د شریکو امیدوارانو پر درولو خبرې کړې دي. د چارو اوسیدونکو وایي د دې کار هدف د صوبې د تیرو واکمنو د بریا مخه نیول دي.
چدې پاکستان تحریک انصاف سره د پاکستان تحریک انصاف پارلیمنټیریان مخومونی سي او دی وخت کې دوی په مختلفو ضلعې سطح باندې سیټ ټو سیټ ایڈجسٹمنټ تروان دي.
د شمالي وزیرستان انتظامیه له پرون راځي د جنوري تر لومړۍ نیټې پورې په دې ضلع کې 144 دفعه لګولې ده. د ملي جمهوریت غورځنګ یو ځای مشر وايي پر جلسو جلوسونو د پابندي لیا د نیټې مخته باید ونه غځول شي.
پکار نه دا چې جنوري نه بيخي مخته یو سیزه کچې د سیاسي ګوندونو یا دلته د سیاست مخنیوي به پیوي.
او د خیبر پختونخوا د 400 یو کروندګر وای د کرکلی لګښتونه یې سیوا او حاصلات یې کم شوي دي.
سړی جیرو بلم سي نشي اغشته څنګه چې خاورم ډېر ګران شوې نقابونه بار شوې او مزدورم ګران شو.
هیله د مشال رادیو سره وسه. اولنې موضوع ته راشو. په تاسو حال کې چې ټاکل شوی د پاکستان پارلماني انتخابات به راتلونکي فبروري میاشت پر 3 نیټه کیږي. په خیبر پختونخوا کې جمعیت علما اسلام فی، عوامي نېشنل ګوند، پاکستان پیپلز ګوند او قومي وطن پارټۍ د صوبې په هرې وزیرلې کې د شریکو امیدوارانو په درولو خبرې کړې دي. د دې ګوندونو مشرانو په دې اړه هم سلا مشوره کړې چې په یو خاص حلقه کې به د یو ګوند نفوذ ته په کتو د نورو ګوندونو په پلویان هم دا ګوند کاندید ملاتړ کوي. د سیاسي چارو ځینې شنونکي وایي د یادو ګوندونو ترمنځ د انتخاباتي اتحاد مخه د خیبر پختونخوا د پخوانی واکمن ګوند پاکستان تحریک انصاف د بریا مخنیوی دی. لپی خبره غلام غوث رپورټ راکوي.
جمعیت علماء اسلام فی، عوامی نیشنل ګوند، پاکستان پیپلز ګوند او قومي وطن ګوند د مشترکه امیدوارانو د لاري پر روانو انتخاباتو کې د برخې اغیستلو په اړه خبرې کړې دي. په دغه اړه تیر ورځ په پیښور کې د جمعیت علماء اسلام په صوبایي سیکرټریټ کې د یادو ګوندونو د صوبایي مشرانو ترمنځ سلا مشورې شوې دي. د جمعیت علماء اسلام فی ویان عبدالجلیل جان د دسمبر په 13 نیټه ناوخته د دغه مهمو ملاقاتونو او د مشترکه امیدوارانو د لاري پر روانو انتخاباتو کې د سیټ ایڈجسٹمنټ کولو د اصولي فیصلې په اړه مشال ریډیو ته وایي.
دا جمعیت علماء اسلام کوم صوبائی سیکرٹریٹ دے اغیتا دا عوامی نیشنل پارٹی گوند مشر احمد خان ولی خپل ملګرو سره، سکندر خان چرپاو خپل ملګرو سره، ظاہر شاہ پیپل پارٹی خپل ملګرو سره راغلی او اغی دا سیٹ ایڈجسٹمنٹ په حوالہ د جمعیت علماء اسلام سره خبرې تړي او کې اغی خواهش دادې چې په صوبہ کې د صوبې د مفاد د پاره مونږ یو یکجهتی پیدا کو، یو رواداری قائم کو، چې دلته مونږ یو ځای الیکشنو کو. دا یو ویل چې ان شاء الله ولعزیز کله مونږ ضلعو ته چې کوم اختیار ورکړی دی هغه اختیار په روشنۍ کې چې کومه راځي تجاویز راځي هغه به انشاءالله یو بل سره به شیر کوو او کوشش به کوو چې مونږ په دې صوبه کې ټول جماعتونه سیاسي جماعتونه یو ځای الیکشنو کې سیټ ایڈجسٹمنټ کې.
تیر ورځ په مفتی محمود مرکز کې د خبریالانو سره په خبرو کې د عوامي نېشنل ګوند صوبایي مشر ایمل ولی خان هم د دې خبر پخلی کړی دی چې پر روانو عامو انتخاباتو کې د سیټ ایڈجسٹمنټ د لاري په شریکه یو تګلاره جوړ کړي. د سیاسي چارو شینون کې وایي د پښتونخوا هغه سیاسي وندونه چې د پاکستان جمهوریت تحریک برخه وو او د عمران خان د حکومت رانسکورولو لپاره یې په شریکه هلې ځلې کولې، اوس مهال هم د پښتونخوا په سیاست کې د اسټابلیشمنت د لاسوهنې نه یره تره لري، نو ځکه دوی په شریکه د مقابلې کولو یو تګلاره جوړول غواړي. په دغه اړه د پښتنې په جواب کې خبریال او شینون کې لحاظ علي وایي
نور سیاسي جماعتونو ته دوه قوتونه دي، یو پاکستان تحریک انصاف د عمران خان والا او یو د اسټابلیشمنت بلاتړ چې تاسو له هغه د پرویز خټک پاکستان تحریک انصاف پارلیمنټیرین. دا سیاسي جماعتونه ګڼي کمنگ پی ٹی آئی او ہوں نو پمنگ باندی پی ٹی آئی پارلیمنٹیرین را روانہ دا دی وجنا دی وقت کی جمعیت علماء اسلام عوامی نیشنل پارٹی سرا دا پاکستان پیپل پارٹی سرا دا پاکستان مسلم لیگ نون سرا دا قومی وطن پارٹی سرا خپل سیاسی اڑی کی سیوا کړلی چې دغه پاکستان تحریک انصاف سرا دا پاکستان تحریک انصاف پارلیمنٹیرین مخ هم ونیسی او دی وقت کی دوی دا اتحاد په ځای باندې په مختلفو ضلعی سطح باندې سیٹ ٹو سیٹ ایڈجسٹمنٹ تروان دی
په پیښور کې خبریال او شینونکې سیف الاسلام سیفی وایي په بیلابیلو ځایونو کې د مشترکو امیدوارانو د ملاتړ لپاره به اوس د یادو سیاسي ګوندونو د مشرانو نور ملاقاتونه هم کیږي.
څلورو ترمنځ نن چې د مذاکرات روان دي او شو سپاتې دي کله دا وایي ما چې غټ غټ فیصلې نن شوي دي نو هغه غلط نه دي. زما په خیال چې راتلونکي د حکومت چې د صوبې خصوصي توګه باندې د خیبر پختونخوا دا به یو مخلوط حکومت یم دی جماعتونو ترمنځ اتحاد کیږي.
در روان و عامو انتخاباتو لپاره د 2023 د فروری 8 نیټه اعلان شوی ده او د ټاکنو کمیشن د سپریم کورټ په امر د روانو ټاکنو لپاره انتخابی شیډیول هم اعلان کړی دی.
تبصری، شنن، خبرونه، رپورټونه،
عکسونه، ویډیوګانې او د مشال اونۍ سه خبرونه
سمون په ویب پاڼه mashalradio.com کې
لوستلې او ریدلې او لیدلې شي.
د شمالي وزستان انتظامیه د دسمبر له ولسمې یعنی له پرون راهیسې د جنورۍ تر لومړۍ نیټې پورې په وبخې له پرون نه بل ورځ راهیسې د جنورۍ تر لومړۍ نیټې پورې په هغه ضلع کې 1,000 دفعه لګولې ده. انتظامیه ویلي په ضلع کې بل 500 نه د زیاتو کسانو په غونډېدو جلسو لاریونونو د وسلې پر نمایش پر موټر سایکل د غبرګې سپرلۍ او د لاؤډ سپیکر پر کارولو بندیز وي. د شمالي وزستان انتظامیه افسر منظور اپریدی ویلي د شمالي وزستان پولیسو داسې معلومات ترلاسه کړي چې ځینې کسان په هغه ضلع کې د امن خرابولو پلان لري نو ځکه یې د قانون 1,000 ماده لګولې ده. خو په هغه ضلع کې د جمعیت العلماء اسلام فی او ملي جمهوري غورځنګ مخکخان اندېښنه ښیي چې د انتظامیه دا پریکړه به د راتلونکو عام انتخاباتو لپاره د دوی کمپینونه اغیزمن کړي. عمر وزیر حال راکوي.
د ملي جمهوري غورځنګ خیبر پښتونخوا صوبایي جنرال سیکرټر ندیم اسکر مشال ریډیو ته وویل 1,000 دفعه به د سیاسي ګوندونو کمپین اغیزمنوي نو باید د جنوري لومړۍ نیټې نه نور نه وغځول شي.
سیکورټي صورتحال خو د وخت نه روان دی او مطلب دغه مخنیوي لپاره خو دوی یعنی مثال تر نن ورځې پورې داسې مونږ نه وینو چې داسې یو څه قوي ګامونه پورته شوي وي. خو چونکې اوس د الیکشن اعلان وشو پر ځای کې به ټول سیاسي ګوندونه خپلې هلې ځلې کوي. دلته اوس د سیکورټي په نام باندې دلته دفعه 144 لګیږي. الیکشن اعلان نه اول اول په کار واچ د وطن د حالات کلیر شوی وای. د سیاسي ګوندونو ته دا خدشا هم شته چې آیا چې نن ته دا وایي چې صورتحال داسې ډېر ټیک نه دی الیکشن مخته چې راځي نو ښکاره خبره شوه چې نور به هم یعنی حالات داسې دي ځکه چې سیاسي هلې ځلې به شروع کیږي. خو په کار نه ده چې په یوم جنوري نه بیخي مخته یوسي ځکه چې د الیکشن لپاره به دا بیخي یعنی د سیاسي ګوندونو یا دلته د سیاست مخنیوی به پیوي.
د شمالي وزیرستان انتظامیه دا اقدام پر داسې مهال کړی دی چې د پاکستان انتخاباتي کمیشن د 2024 کال د فروری پر 8 د عامو انتخاباتو اعلان کړي او اوس مهال بیلابیل ګوندونه او د هغوی نماندان کمپین یا الیکشن مهم کوي. د شمالي وزیرستان جمعیت علماء اسلام غړی خالد جان داوړ وایي چې کام نامان مسله وي نو دفعه 1,000 د هغې حل نه دی. انتخاباتو مهم کې ټولو ګوندونو لا پورم نه ماحول برابر کړي.
که چېرته دلته انتظامیه ته د لاین آرډرز مسلې وي یعنی قانونو په منځ کې شخړې وي نو د هغې حل دفعه 144 لګول نه دي. انتظامیه موجوده ده، دلته پولیس موجود دی، دلته منتخب وګړي موجود دي چې د دې دوی په اسانه طریقې سره حل راوباسلی شي. دفعه 144 لګول په داسې وخت کې چې الیکشن مخې ته پروت دی نو د الیکشن باندې به ډېر زیات اثر واچوي. لیور پلینګ فیلډ ټولو ته پکار دی چې ملاو شي ورسره د
په پاکستان کې د انتخاباتي کمپین پر مهال ګوندونه او سیاستوالان لویې ولسی غونډې کوي او په کلیو کوڅو او ښارونو کې ګرځي له خلکو څخه رای غواړي. دا په داسې حال کې ده چې 13 اونۍ د خیبر پښتونخوا په ډیرا اسماعیل خان ټانک او خیبر کې پر امنیتی ځواکونو په بیلابیلو بریدونو کې لسګونه سرتیرو ته مرګ ژوبله وخته. د دې ترڅنګ شمالي وزیرستان کې په دې وروستیو کې په پولیسو امنیتی ځواکونو وسلوال بریدونو او د دواړو ترمن نښتو کې هم تیزی راغله. عمر وزیر، مشال ریډیو، بنو.
مشال ریډیو ته وغواګیاست او زموږ غږ په مشال ریډیو ټکی کام او د مشال ریډیو د اپلیکیشن لاله اوري.
افغانستان د خوست په سپیری ولسوالۍ او افغان دوبۍ کې میشتو د شمالي وزیرستان کډوالو د ملګرو ملتونو د کډوالو ادارې یونیت سی آر او د افغان طالبانو حکومت غوښتي چې له دوی سره ژمنه مرستې وکړي. دا کډوالي چې په 2014 کال کې د وسلوالو پر ضد د پاکستاني پوځ د ضرب عذب په نوم د پوځي عملیاتو له امله افغانستان ته تللي دي. دوی وایي تیر کال ورسره یونیت سی آر د نغدو مرستو ترڅنګ د ژمي لپاره د خوراکي او غیر خوراکي توکو امداد هم کړو، خو سګ بیا دوی مرستو ته لا هم انتظار دي. نور حال د نجیب الله الوخیل دی رپورټ کې.
د خوست ولایت اړوند د سپیری ولسوالۍ افغان دوبۍ غریز سیمه کې میشت وزیرستاني کډوال د یونیت سی آر یا د کډوالو لپاره د ملګرو ملتونو له عالي کمشنرۍ، نړیوال خوراکي پروګرام او نورو هغو نړیوالو بنسټونو څخه چې دوی سره په بیلابیلو برخو کې مرستې کوي د ژمنیو نقدي مرستو غوښتنه کوي. وزیرستاني کډوال وایي نور کلونه به د ژمي لري راتګ وړاندې دوی سره نقدي مرستې کړي، خو سږ کال تر دې وخته چې ژمی پیل شوی دوی سره د مرستو هیڅ رګ نه لګیږي. په افغان دوبۍ کې د میشت وزیرستانوی کډوالو یو مشر مالی خان وزیر مشال رډیو ته ویل
میش دا غوړي د یونیسیار نه د مشال رډیو په واسطه چې د میش سره د ژمنې نغدي مرستې خامخا وشي ویل چې نر کول شولې، خو د دوا کول خو بیخي داسې نیم نیمګر شي او ساش کول خو بیخي ها پته نه لګي او ورکې دي که نه وشي بیا انشاءالله میر د ریاست مخ ته درنه حاضر کوي چې زمرا کډول دي او مظاهره هو بوسي روډه بندوي او میر د یونیسیار د اغلا چرواکي نه دا خواستای چې میش د خپل حق ادا کو اکه نغدی وی که خوروکی وی او کنر سرپنا زین ویل چې زمای دی او ور دی برونین دی او د میش خل ډیر به واسطه او ډیر غریب دی.
وزیرستانی کډوال وای دوی د اقتصادي امکاناتو د نشتون لکبله په ژوند کې بیلابیل کډاون سره مخامخ دي، نه خپل ناروغان ډاکټر ته بیولې شي او نه ځانون لپاره اړین خوراکي توکي برابرولې شي. د افغان دوبۍ په سیمه کې یو بل میشت وزیرستانی کډوال خیر محمد وای
پروسه کال څو کومه مونږ سره ژمنه مرسته وشول $300 هدا دوا کوله مونږ به برخه شي پارون ساس کال څو نیمه خلته ملا شو لا څو نیمه خل پاتې شو به برخه پاتې شو مونږ نه بیا اله کو چې په سا کال کې مونږ سره ژمنه مرستې خوراکي توکي دا هر شي نه به برخه پاتې شوی یو مونږ چې کوم دی الته کلینیکونه نه لرو دوايان نه لرو میماران دا سه پدې.
وزیرستانی کډوال وایي هغه سیمې چې دوی پکې میشته د نورو هوارو سیم پرتله سړی او واوري ندي او دوی د اقتصادي ستونزو له کبله د سوانګ توکو د وادرملو او نورو ژمنې توکو درانیولو وساو توان نه لري.
نورت الله وزیر هم میش په خیمه کې پروته یي چې میش ته څه باندې باس ونیو شي د میش سره کومک وشي په میش خو چې اوره وشي لیاره بند شي بیمور ته هر تکلیف ته یي میش د ډبل فی د یونیسیار نه دا غوښتنه ده چې د میش ستونزه دی حل کو.
زما نوم عمر دی، سوړر روان دی، زمای روان دی، اوبر روان دی، برونینه روان دی او د میش سره هیڅ د دغه سبب نشته چې میش وکی د یونیسیار نه دا غوښتنه ده چې میش ته د پزر نظر نقدی مرسته در سره ورسوي.
یاد ستونزې مو په خوست کې د کډوالو ادارې له چارواکو سره شریک کړي. هغوی مشال رادیو ته په لیکنی بڼه را لګیلي پیغام کې وویل چې دا مسالې د یونیت سی آر په ګډون ځینو نړیوالو بنسټونو سره شریک کړي، خو د کډوالو یو بېځایه کېدلو په برخه کې ځینو نړیوالو مسلو ته په کتو هغوی تر اوسه په دې اړه مثبت ځواب نه دی ورکړی. چارواکو په ځانګړي ډول ژمي کې د کډوالو ستونزې مهمې وبللې او وویل نورو ملي او نړیوالو بنسټونو سره هم په اړیکه کې دي. یاد دی وی د 2014 زیږدیز کال په نیمایي کې په وزیرستان کې د پاکستان د پوځ د ضرب عذب عملیاتو له پیل دوره وروسته د وزیرستانو کډوالو زرګونه کورنۍ په خوست او پکتیکا کې میشتي شوي، خو یو شمېر د پاکستان حکومت لخوا په څو پړاوونو کې بیرته خپلو سیمو ته ستنې شوي دي.
خبر که د هر ځای وي، حالات که هر ډول وي، مشالډیو بے طرفا تایید شوی کرا او لومړی لاس معلومات درکوي. لمشال سره اوسئ له خبري نړۍ سره پاتې شئ.
اردن کو په پاکستان کې د اتوار په ورځ د سبق لپاره د انټرنیټ خدمات تړل شوي ول. عامو خلکو آن لاین کاروبار کول دې عمل شکایتونه وکړل. پر همدې ورځ پاکستان تحریک انصاف د یوې آن لاین جلسې پلان نیولی و. د چارو ځینې شنونکي وایي حکومت انټرنیټ د دې جلسې د ناکامه کولو لپاره بند کړی. بلخوا د پاکستان د مخابراتو ادارې ویلي چې د انټرنیټ د بندښت لاملونه به وپلټي. وسیم سجاد معلومات راکوي.
په پاکستان کې په 13 دسمبر د انټرنیټ د کار نه کولو راپورونه راغلي ول او د انټرنیټ په ذریعہ کار کوونکي خلک وایي د دوی کارونه یې اغیزمن کړي ول. د کوز دیر ملکی بعد د پېښې په لحاظ سره سافټویر انجینیر دی او په پېښور کې صرف په دې غرض اوسي چې د هغه په کلی کې انټرنیټ سم کار نه کوي. نوموړی وایي د اتوار په ورځ د انټرنیټ کار نه کولو په تکلیف اړولی و. ملکی بعد مشال ریډیو ته وویل
کلی کې د نت ډېری مسلې دي او همیشه زمونږ چې کم کار خو ډېر آنلاین ملاویږي مونږ ته نو زیات تر دسې پلیټ فارم دي لکه فیسبوک ته یا مونږ ته مطلب میلونه قسمه قسم راځي نو هغه مونږ ته ډېر د ټایم نه پس ملاویږي او په دې کې مونږ چې بیرته کار واپس کوو نو هغه زمونږ نه په ټایم غواړي. او پرون لکه دلته کې هم د فیسبوک ډیر غټه ایشو وه نو د هغې د وجې هم مونږ ډیر زیات سفر شوي وو.
په پاکستان کې انټرنیټ وخت په وخت کار پرېږدي یا د چارواکو لخوا بندول کیږي چې د اړوند چارواکو لخوا یې بېلابېلې وجې لکه د قانون او نظم وضعیت یا د غیر ریاستي خلقو لخوا د ریاست پر ضد د انټرنیټ استعمال اندېښنه ښودل کیږي. البته د پېښور د صحافت د څانګې استاد او د ارتباطو ماهر ډاکټر عرفان اشرف په انټرنیټ بندیز د بنیادي انساني حقونو سرغړونه بولي. ډاکټر عرفان اشرف یاد مسله مشال ریډیو ته صداسي بیان کړه.
خلک سکوم دي کنزیومرز اغه پیسې هم پی کوي اغه بل هم پی کوي اغه سکم دي ریاست نه هم جواب نشي غوښتلې خو بل طرف ته دی اغه کارونه او دغه نقصان مسلسل روان ده. نو په کار دادا سر ریاست سکوم داده دی پره یو داسې عملی ګامونه وټکی څنګه په بنیاد باندې س پلان وی که کم زینو کې انټرنیټ ډسکنیکټ کیږي یا الته پرشنی یا الته کې ریاست په سب بنیاد باندې س جواز باندې انټرنیټ کې بندیز رولی یا هغه باندې پابندی نو کم از کم خلکو ته پته ای.
دو انټرنیټ کار پر خودل د اتوار پورس په داسې حال کې شوی چې د پاکستان تحریک انصاف لخوا په انټرنیټ یا د آنلاین جلسې اعلان شوی وو. پاکستان تحریک انصاف سیاسي ګوند د 9 مئی وروسته په مبینه تور د حکومت لخوا د یو شمیر بندیزونو سره مخ ده او د یاد ګوند مشر عمران خان په توشخانه کیس کې په جیل کې بندیوان دی. عمران خان او د پارټي دغه کیسونه ردوي او د هغه او د پاکستان تحریک انصاف پر ضد جی سیاسي انتقام بولي. په پېښور کې صحافي او د سیاسي چارو شنون کې طارق وحید د اتوار په ورځ د انټرنیټ کار پر خودل وجا صداسي بیانوي.
بل سو پورې چې کوم لگا د ډیجیټل دنیا دا نو په دې کې چې څنګه نور شوبې په ډیجیټل اړخ باندې روانې او دا شان سیاسي جماعتونه هم په تیزی سره ډیجیټل پلیټ فارم چې کوم دی هغه خپلې او په دې تناظر کې چونکې پی ٹی آئی ته په بطور جماعت چې دونه مهارت حاصل دی هغه پی ٹی آئی د سوشل میډیا په ذریعہ باندې خپل پیغام ډیر تیزی سره رسوي نو هغه هم دا یو نوی خیال چې کوم دی د ډیجیټل جلسی یا دا آن لائن جلسی یو خیال پیش کو زما په هدا خیال باندې کافی یاده پور کامیاب هم شو خو په دې باندې بندیز د ګور چکم نه دا چره هم د جمهوریت رویه نه دا.
پاکستان ټیلی کمیونیکیشن اتارټی د انټرنیټ د بندیز پاړه د اتوار پورز هیڅ نو ویلی او نه د بندیدلو امر جاری کړی او خود ګل پورز یې میډیا ته خبرشي بیان کې ویلی چې د انټرنیټ د بندیدلو د وجې د معلومولو لپاره یې پلټنی پیل کړی دي. وسیم سجاد مشال ریډیو پیښور.
سوات دا پاکستان سیلانی سیمه ده خو دلته حالات بدلیږي را بدلیږي. موږ په دې چارو نظر ساتو او تاسو ترې هم خبرو. زه نیاز احمد خان یم او تاسو ته د سوات دیر چترال شانګلې او خوشا سیمونه راپورونه جوړوم.
د خیبر پختونخوا کروندګر وایي په صوبه کې له کلونو راهیسې د یوریا سرې یا خاورې کمې دی چې له وجې د دوی په خبره فصلونه یې حاصلات نه ورکوي. دا زمیندار د سرې او تخمونو د لوړو بیو له امله هم شکایت کوي. بلخوا د زراعت محکمې یو افسر وایي چې دوی په بازار کې د یوریا د نرخونو څارنه کوي. د زیاتوي هڅې روانې دي چې زمیندارو ته اسانتیاوي ورسوي. تفصیل د شبیر احمد جان په دې رپورت کې.
د خیبر پختونخوا کروندګر وایي صوبه کې د خاور سره لوی بحران سر راپورته کړی چې لوجه روان کال پیداوار د ډیر اغزمنېدو اندېښنه ده او ارومرو به زمیدار هم متاثر کیږي. دی وایي دا وخت د خاورې یو بوجه نرخ 500 روپو نه اوړېدل لري، د کوم چې سرکاري نرخ خوښه 3,500 روپۍ دی. د 400 سپینګری زمیدار محمد اقبال خان مشال لیډو ته وایي چې خوښه لسلیم جیره بزمکه باندې زمیداری کوي، خو د خاور سره نه علاوه نور د کر کروندې توکي د نرخونو زیاتېدو له وجې ورته زمینداری ډېره ګرانه پرېوځي.
خدا خبره کوي یو سړی جیره ځمکه کری نه هغه جیره بلم څه نشي اخیستی کنه، ځکه چې خاورې هم ډېره ګرانه شوې، نه قابونه بار شوې او مزدور هم ګران شو، هلته کې خرچه ورته نور هم ګرانه ده کنه. نو ټول معاملات دغه شانې ګډه وډه روانه ده. خاوره ساته ساته ګرانېږي، خبره مې یو لک نه تپوس وکړو وایي چې په 2000 ده او د دې نه وایي ګرانېږي اوس او میلاویږي نه. د هغې په فصل باندې نیم په نیم اثر پروځي چې جیرف شل منه کوي نو تقریبا لسمه نبو کی حال تو بم نشتا زمین په دې ملکونو کې. اوس موږ شوتل راوړې دي، هغه را سره پروت دی، د سارو دغه شان ته حالات دی، هغه کرلی نشو کارم کرلی وي خبره اوس په راودو. نو به زمیندار ساته ساته پته نزول روان دی.
په صوبه کې د کروندګرو د سازمان یو مشر محمد ایاز خان وایي د هیواد زیاتره آبادې د روزګار انحصار په کر کرونده دي، خو په حکومتي کچا هیڅ پاملرنه نه لري. همدا وجه ده چې زمیندار روز تر روزه په خطر روان دی.
دته ریټونه زمونږ کروندګر ته سیوا کیږي، نو د نور د ریاست چې دی د ملا ماتی اسیم په ډیر غټ نقصان کې. جی ڈی پی کې غټ حصہ د مونږ دا کروندګر چې دی روزګار په کرونو خلکو لور کړی، د ټیرریزم په یو غټ جنگ کې دی زمونږ خدمت کړی. زمونږ مارکیټونه تازه تازه سبزو د میوو د پیو نه سجاو مونږ لرا کړی دي. سوچو که زلزلی راشی، فلڈ راشی، طوفان راشی، اپتون راشی، گلے راشی، نو چه اپت راشی نو دی بیا ای سوکتا پوس نک. پا کار خدا و چه زمان پا ایوانونو که ده کلیمه نه پس چه شروعات که دو چه زمان ده کروندگر پا حالت بانده خبری که ده چه ده حدی ده دی حالت با منگا سنگا خوکو.
دا چه حکومت دیاده کار کرونده محکمه پا دیلا سه دریز لری او سه گامون پورتا کرده دی. دیاده محکمه او چارواکی او پا چار سده که ده اگریکلچر محکمه مشر علی خان مشال لیډو توای چې ټول صوبه کې دا کشاله شته دي او نرخونه هم په بازار کې ډیر لوړ شوی دي. خو دوی سارنه کوي او کوم چې سرکاري نرخ دي د دوی هڅه چې په همغه نرخ زمیدارو ته دا خور ملو شي.
د یوریا شارټیج چې دینو دا شتري بالکل په ټولو ځلو کې دي. د قبلې تر په ما په خیال شارټ شوی دا نو څه مسلې بوته یي. د ریټ مسله دا ده چې دکاندارانو او دا کوم چې ردی یونین دي دوی وایي چې را چې مونږ سونه یوریا راوړو دوی ډی ای پی را کوي او ډی ای پی ډیره ګرانه ده. ڈی ای پی پہ 13,500 روپے بوجھے تو نہ زمیندار نہ نشی اگستی زمیندار نہ لی نو آگا لکا مونگا بیا پر ریٹ کب کم ریٹ ور کو ہو یوریا ریٹ اس چکن دے تک 37,800 روپے باندھی یوریا ملاوی کی خود دکانداران گران خرسائی نو باغی وانی مونگ چاپی وہ زے پزے مونگا انسپیکشن ہی کو تو ٹول ایگریکلچر افسران انسپیکٹران او سپروائزران لگیا دی او 3800 نو گران نہ خرسوے خو اگوی لگا دا چ کہ ناستی او تو مونگا نشو مونگا تو وچ تاسو ان وائس باندھی راوڑے چ پکم ریٹ ام راوڑے پ کتاب کے بے لکھے چ بدیم راوڑی دا او لش روپے گٹ منو سیوا نہ مرو دا خبر سر مونگا کڑی دا.
پا صوبہ کے دا کروندگرو دا سازمان صوبائی مشر رحمان اللہ خان ترمخا روان کال ټول صوبہ کې په شوخا 2,00,000 اکڑ ځمکه باندې غنم کرلی شوی دی او موجوده وخت کې د دې لپاره خوشا 1,00,000 میټریک ټن خور پکار ده. نو کچرې دا د غرنګ ګران ملاویږي نو ویره دا چې ډیر زمینداران به وانخلی او د غنمو پیداوار به نیم پنی مکم شي. نو باید حکومت ته دا خور په خپل سرکاري نرخ په ټول صوبہ کې زمیندار ته ورکړي. شبیر احمد جان، مشال لیډیو، پیښور.
د مشال ریډیو بیلابیل خبرونه په غږیزه، تصویری، ویډیوي او لیکلي بڼه خپرېږي. د اوریدو، لوستو او کتلو لپاره ریډیو واوري او د سوشل میډیا پاڼو ته ورشي. مشال ریډیو پر یوټیوب، انستګرام، ټوئیټر او فیسبوک کې د سرچ یا لټون لبرخه موندلې شي. که ویب سایټ ته تګ غواړئ نو مشال ریډیو .com یې پته ده.
په پیښور کې د مخام شپږنیو بجې کیدونکو دی د تاسو ته لنډ خبرونه وورو. خیبر پختونخوا کې څلورو ګوندونو جمعیت العلماء اسلام فی او امین اسلام ګوند، پاکستان پیپلز ګوند او قومي وطن پارټۍ د راتلونکو عام انتخاباتو لپاره په سلام مشورو د امیدوارانو پر درولو خبرې کړې دي. د جمعیت العلماء اسلام فی صوبایي ویان عبدالجلیل جان پرون مشالډو ته ویل چې دا لیدې کاته هم پرون د پېښور په مفتی محمود مرکز کې شوې دي. زیاته کړه د ټولو ګوندونو خواهش ده چې د راتلونکو عام انتخاباتو لپاره شریک امیدواران ودروي. دا په داسې حال کې ده چې د فبروري پر اتمه د کېدونکو عام انتخاباتو لپاره سیاسي ګوندونو هلې ځلې پیل کړې دي. پښتونخوا ملي عوامي ګوند نن د بلوچستان په پښتون میشتو ضلعو کې د چمن پرلت په ملاتړ احتجاجي مظاهره کوي. په دې ترڅ کې د کوټې په ګډون ځینو ضلعو کې احتجاج شوی او په ځینو کې لا پاتې دی. دا ګوند وایي د پاکستان حکومت د په چمن کې دروان پرلت په غوښتنه افغانستان ته تګ راتګ لپاره د پاسپورټ او ویزې لازمي کولو پرېکړه بیرته واخلي. دې مسلې د حوالې لپاره د حکومت او پرلتوالو ترمنځ څو ځله خبرې هم شوې دي خو څه نتیجه یې نه ده ورکړې. په بلوچستان کې د ماورای عدالت وجنو پر ضد لاریون کوونکي د پنجاب لیډر غازی خان پر پښو د اسلام آباد پر لور روان شوي دي. د لاریون د مشري کوونکي د بلوچستان یو والی کمیټې ویان گلزار دوست بلوس نن مشالو ته وویل چې دوی ځکه پیدل روان دي چې د غازی خان انتظامي ځایي ترانسپورټران دوی ته ګاډ ورکولو من کړی دي. دا احتجاج لا وروسته پیل شوی چې بلوچستان پولیسو ترګرازت څنګه د نومبر پر 23 په تربت کې په ونخته کې د څلورو مشکوک وسلوالو وژنې خبر ورکړل. خو بلوڅ فعالان وویل چې په وژل شو کې د باراج مولا بخش په نوم هغه سړی هم شامل و چې د پولیسو په بند کې و. ملګرو ملتونو د طالبانو لخوا د دوو ښځینه فعالانو د هغوی د کورنۍ او د غړو د خوشي کولو هرکلی کړی دی. دا خبر د افغانستان د بشري حقونو په چارو کې د ملګرو ملتونو ځانګړي رپورټ ورکوونکي ریچرډ بنټ بیګا پر ایکس پاڼه په یو بیان کې کړی دا هغه پر طالبانو غږ کړی چې د بشري حقونو فعالان، نا حکومتي ادارو کارکوونکي، خبریالان او هغه نور ټول کسان خوشي کړي چې د بشري حقونو لپاره د غږ پورته کولو په تور یې وخت وخت نیولې دي. او په چین کې زلزلې له کبله د مړو شمېر لږ تر لږه 1600 ته رسېدلی دی او څه باندې 200 کسان نور ټپیان دي. د چین حکومتي رسنیو ویلي چې زلزله بیګا په شمال لویدیځه صوبه ګانسو او ورسیر مصوبه چنګای کې راغلې ده. تاسو د مشال ریډیو لند خبرونه اوریدل. اوس پر شوې بلې موضوع ته. په داسې حال کې چې ایران په تیرو دوه کلونو کې د هلمند سیند په اوبو د خپل بخور پر سر له کابل سر پر لپسې لانجې وکړې. رپورټونه وایي د دې هیواد په بندونو کې د اوبو کچه په بېساري ډول کمه شوې ده. د ازادي ریډیو د ایرانۍ څانګې راډیو فردا د یو رپورټ تر مخه د برېښنا د تولید لپاره نامتوازن اقدامات او د اوبو په زیرمو کې د کموالي مهم علت دی. په دې اړه جزئیات له احمد تکل څخه اورو.
رسمي ارقام ښیي چې د ایران په بندونو کې د اوبو په زیرمو کې د پاموړ کموالی راغلی. د ازادۍ راډیو د ایران څنګه راډیو فردا پرون د اسنا دولتي خبري اژانس له قوله راپور ورکړ چې د ایران له بندونو څخه د کار اخیستو اړوند ارقام ښیي چې په دې بندونو کې د اوبو د زیرمو کچه 40% کمه شوې ده. راپور کې د دولتي ارقامو په حواله راغلي چې د رواني لندې میاشتې تر 23 نیټې پورې د دې بندونو ورخونو ته رسیدلو اوبو په کچه کې د تیر کال د همدې مودې پرتله 20% زیاتوالی راغلی، خو د اوبو د وتلو کچه 22% زیاته شوې. نو ځکه د اوبو د بندونو زیرمې 1 میلیارد متر مکعب کمښت ښیي. ایرانی چارواکو نه دی ویلي چې دولت ولې له بندونو څخه د اوبو په وتلو کې د 22% زیاتوالي اجازه ورکړي، خو د دې هیواد د انرژي او برېښنا د تولید د وزارت جزئیات ښیي چې حکومت د تیر کال په دوبی کې د برېښنا د کمښت یوه برخه تشه د اوبو له بندونو د خورا ډېرې او نامتوازنې برېښنا د تولید له لارې ډکه کړه. د ایران د انرژي د وزارت په وروستي راپور کې راغلي چې د روان کال په تیرو 8 میاشتو کې د اوبو له بندونو څخه د برېښنا په تولید کې د تیر کال د همدې مودې پرتله 50% زیاتوالی راغلی. د اوبو له بندونو د برېښنا په تولید کې د زیاتوالي راپور داسې مهال ورکول کیږي چې د بندونو ورخونو ته د اوبو د رسیدو کچه د تیر کال پرتله یوازې 20% زیاته شوې ده. د راډیو فردا راپور زیاتوي چې د ایران حکومت د دوبی په موسم کې د برېښنا د پرچاویو د ستونزې د حل لپاره د اوبو بندونه تش کړي او په نتیجه کې په دې هیواد کې د اوبو بحران نور هم ژور شوی دی. د ایران د انرژي د وزارت میاشتنی راپور ښیي چې که څه هم حکومت د کال په پیل کې د 6000 میگاواټه برېښنا د تولید ژمنه کړې وه، خو په تیرو 8 میاشتو کې د دې پلان یوازې 15% تطبیق شوه او پاتې ټوله په هغو فابریکو کې تولید شوه چې د ډیر لږ تولید ظرفیت لري او د ګاز او تیلو په حرارت کار کوي.
د مشال رادیو د چهارشنبه یا شروع ورځې اونیزی خپرونې
سروې
په لس نیمو بجو
د کرخې په غاړه
په یوه بجه
سندرې جادوګرې
په دوه نیمو بجو
پښتونخوا کلی په کلی
په دریو بجو
د مشال ترنا لاندې
په څلور نیمو بجو
روغتیا او درملنه
په پنځو بجو
د افغان طالبانو د اوبو توانای وزارت وایي پر کونړ سینې د اوبو د بند جوړولو لپاره د سروې او ډیزاین چارې بشپړې کړې دي. د وزارت ویان متی الله عابد نن مشالو ته وویل چې زیات امکان دی ژر د ډیم جوړولو لپاره بودیجه هم برابره او چارې پیل شي. بلخوا طالب سرواکو ویلي چې د ډیم جوړولو لپاره د هیڅ یو ګاونډي هیواد د اجازت ضرورت ورته نشته. تفصیل زموږ د خبریال په دې رپورټ کې.
د طالبانو حکومت د انرژي او اوبو وزارت وایي پر کونړ سیندې له ګمبیرې دښتې سره د یو بند سروې او ډیزاین چارې بشپړې کړې دي. د دې وزارت ویان متی الله عابد د دوشنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې د بودیجې له موندلو وروسته به د بند رغولو چارې هم پیل کړي.
د ګمبیرې بند پروژې سروې او ډیزاین بشپړ شوی دی، چارې به د بودیجې په شتون کې پیل شي.
د انرژي او اوبو وزارت ویان د پاکستان د بلوچستان ایالت د اطلاعاتو د وزیر جان اڅکزي په وروستیو څرګندونو تبصره ونه کړه، خو تر دې مخکې د دې وزارت سر راست عبداللطیف منصور له یو خصوصي تلویزیون سره په مرکه کې ویلي وو چې دوی په خپل هیواد کې د بندونو د جوړولو په خاطر د چای اجازه ته اړتیا نه لري. جان اڅکزي د یک شنبه په ورځ ادعا کړې وه چې طالبان د کونړ پر سیند د بند جوړولو پلان لري او په دې اړه یې له یو هندي شرکت سره خبرې هم کړې دي. نوموړي پر خپله ایکس پاڼه دا پرېکړه یو اړخیز او له پاکستان سره د دښمنۍ په معنا بللې وه او ګواښي کړی و چې که دا کار د پاکستان له ګډونه پرته وشي د کړکېچ او شخړو د ډېرېدو لامل به شي. جان اڅکزي زیاته کړې د بند د جوړېدو په صورت که د پاکستان لور ته پتلونکو اوبو هم د پام وړ اغیز کولای شي. خو د اوبو د مدیریت یو پو نجیب الله صدید بیا د دې پاکستانی چارواکي خبرې ردوي، وایي په کونړ کې له ګمبیرې دښتې سره جوړېدونکی بند به پاکستان ته پتلونکو اوبو ډېر اغیز ونه کړي. نوموړي ازادي راډیو ته وویل
د پاکستانی چارواکي خبرې له مبالغې ډکې دي. اول دا خو یو ډېر وړوکی بند دی چې پر سیند جوړېږي او اوبه نه ذخیره کوي، یوازې د برېښنا د تولید لپاره له اوبو استفاده کوي. 50 میگاواټه برېښنا به تولیدوي او په کمبیری ډاک کې یوې برخې ځمکې ته اوبه
ورکوي. ښاغلی صدید همداشان وایي چې پاکستان د کابل د سندیز حوزې له اوبو څخه 70% ګټه اخلي چې افغانستان څخه پاکستان ته ډیره ګټه رسیږي. خو د نوموړي په خبره کې افغانستان په ټولو هغو سیندونو چې پاکستان ته بهیږي د برېښنا بندونه هم جوړ کړي. د نړیوال بانک د سروې له مخې یوازې له 3-10% پاکستان ته د تلونکو اوبو اندازه کمولی شي چې دا ډېرې اوبه نه دي. د اوبو د مدیریت یو بل پوه نجیب آقا فهیم بیا وایي د بندونو په څیر د لویو او اساسي پروژو عملي کول تخصصي پوهې، وسایلو او مالي امکاناتو ته اړتیا لري چې طالبان یې اوس نه لري. خو نوموړی زیاتوي چې پاکستاني لوري تر دې مخکې د افغانستان د اوبو په مسیر کې ګڼ بندونه جوړ کړي چې له افغانستان سره یې هیڅ مشوره نه ده پرې کړې.
پاکستان په تېرو کلونو کې په دې سندیزې حوزې ډېرې پروژې طرح او تطبیق کړي دي چې په هېڅ شوي کې هم له افغانستان سره مشوره نه ده کړې او اجازه یې نه ده اخیستې. نو دوی هم دا حق نه لري چې له افغانستان څخه وغواړي چې د یوې بنسټیزې پروژې په خاطر له دوی اجازه واخلي.
د یادونې ده چې د روان کال په لړم میاشت کې پر کونړ سیند بند جوړولو په خاطر یو آنلاین کمپاین هم پیل شوی و چې د نورو افغانانو تر څنګ د طالبانو ځینو پلویانو هم پکې برخه اخیستې وه. د کونړ سیند چې 450 کیلومتره اوږدوالی لري، په کونړ کې د اوبو د ځینو وړو سرچینو تر څنګ د چترال سیند هم ورته رابهیږي. دا سیند چې له کونړ او ننګرهار څخه تیریږي د جلال آباد په ثمرخیلو کې د کابل له سیند سره یو ځای کیږي او بیرته د پاکستان لور ته بهیږي. که څه هم د سردار محمد داود خان له جمهوریت را په دې خوا ګڼو حکومتونو پر کونړ سیند د بند جوړولو ژمنې کړي، خو لا تر اوسه دا ژمنې نه دي عملي شوي.
مشال رادیو پر خبرونو او رادیویي او ویډیویي راپورونو سربیره ستاسو لپاره ځانګړي اونیزې خبرونه هم لري. اورېدل او لیدل یې مه هېروئ.
د بیپلو خبرالانو سازمان د ډسمبر پر 14 په خپل کلرین رپورټ کې وویل چې د روان کال له پیل راهیسې په نړۍ کې 45 خبریالان د خپلو دندو پر مهال وژل شوي دي. البته سازمان وایي چې په منځني ختیځ کې د روانې جګړې باوجود سږ کال د وژل شوو خبریالانو شمیر د تیر کال پرتله کم دی. دا په داسې حال کې ده چې روان کال په پاکستان کې هم خبریالان د ګواښونو، بې درکیو او د تشدد له پیښو سره مخامخ ول. د خیبر پختونخوا خبریالان وایي د خپل کار پر مهال له لویو چیلنجونو سره مخامخ دي. په پاکستان کې د خبریالانو د ساتنې لپاره قانون موجود دی او حکومت وایي چې د رسنیو د کارکوونکو د خوندیتوب هڅې کوي. تفصیل د شاهین بنیری پر رپورټ کې.
د بیپوری خبریالانو سازمان د کال 2023 لپاره په خپل کالنی راپور کې ویلي دي چې د تیر کال پرتلا په نړۍ کې د خبریالانو د وژنو شمیر راټیټ شوی دی. بیا هم 1500 خبریالانو د خپل کار په تړاو ژوند بایللی دی. سازمان د دسمبر په 14 په خپور کړي راپور کې زیاته کړې ده چې په غزه کې د اسرائیلو او حماس ترمنځ د جګړې له پیل راهیسې لگ تر لگا 14 خبریالان وجل شوی دی. دا راپور په داسې حال کې خپور شوی چې په پاکستان کې هم خبریالان د دړکو او بریدونو سره مخ دي. په دغه اړه له اسلام آباد د ډان ورځپاڼې خبریال نوید صدیقی وایي چې هغه په خپله هم د اسلام آباد د پرمختیایي ادارې په اړه د یو راپور خپرولو له کبله دړکو سره مخ دی.
چې موږ وګورو دهشتګردۍ خلاف کم جنگ کې کم حالات چې وو په پاکستان کې، هغه ټایم هم ډېر مشکلات وو صحافیانو لپاره. شپږو هو کالو کم موږ ټایم پیریډ چې کوم وګورو په دې دورانیه کې په پاکستان کې 160 صحافیان چې دي وجلی شوي دي، او ډېر د افسوس خبره ده چې په دې کې اوسه پورې دغه کوم انکوائری نه ده شوي چې څوک دغه کې ملوث وو. په روان کار کې فی الحال چې موږ ګورو کوم کیس چې رپورټ شوی دی، هغه د سند نه سکر نه جان محمد مہر دغه نوم دی، او ډېر نوموړی صحافی او هغه مډیراګانو په وجه هغه وجلی شوی دی.
هسې خو حکومت ادعا کوي چې د بیان په ازادۍ باور لري او د خپل رائے اظهار د هر وګړي بنیادی او آئینی حق دی، خو په اصل کې خبریالان د پاکستان میډیا ریګولیټری اتارټی امنیتی او استخباراتی ادارو او وسلوالو ډلو لخوا یا خو په نخښه شوی دي او یا ورته دړکې ورکړل شوی دي. په قبایلی ضلعو کې د خبریالانو د اتحادیې یو مرکزي مشر صفدر داوړ وایي چې په پخوانیو قبایلی سیمو کې د ترهګرۍ ضد جګړه کې تر اوسه 15 خبریالان وژل شوي دي، خو په دغه اړه هیڅ پلټنې نه دي شوې.
دا منګولی دل چې د 2015 نه تر 2015 پورې 15 صحافیان شهیدان کړ شول، چا خپل کورونا پرېښودل، چا اپریشنو کې کورونا وران شول، چا د صحافت پرېښودو بهر دنیا ته لاړل، مزدوری یا دکان یا بل فیلډ یې اختیار کړو. نو هم په دې وجه باندې چې دلته صحافت کول ډېر زیات مشکل صورتحال سره موږ مخامخ شو. نو اوسه پورې چا بچانو ته فری ایجوکیشن ملاو شو، نہ شو ادا پی کے چا سنتا ورتا ملاو شو، نہ اوسا پورے یو کا تیلم دا پنزل سو کسان یو کا تیلم نیولے شوی دے یا دے چا خلاف ایون ایف آئی آر کٹ شوی دے.
د بیپولی خبریالانو د سازمان د تازه راپور تر مخه دا محل په ټول نړۍ کې 1521 خبریالان د خپل کار لامل په زندان کې دي. د خیبر پختونخوا د خبریالانو د اتحادیې مشر شمس مومن وایي چې د دړکو او بریدونو سره سره اوس خبریالان د بیروزګاری سره هم مخ شوي دي، او یو شمیر خبریالانو نورو کارونو ته مخه کړې ده. نوموړي خبریالانو ته د ورپې خستون زپاړه نور وایي.
یو فریق هم کاغا ترهګر دي، کاغا د پاکستان سکیورټی فورسز دي، کاغا انټيليجنس ایجنسی نه دي، کاغا مقامی مشران او ملکان دي، خاص کر په زمشو ضلعو کې بزوی ما څوک د کلچر په نوم باندې د باندې دباو چي، څوک در باندې د مذهب په نوم باندې دباو چي، څوک در باندې د ملکی سلامتی په نوم باندې دباو چي. یو سړی دا کوشش کوي چې را زه خپل صحافتي ذمہواری چې د هغه تر سره کول غواړم. نو بیا لایف تھریټس، کډنیپینګ، هراسمنت چې څوک په کوم ځای کې گیر شو، یا مطلب دا دی چې کوم ځای کې تانه غلطي وشو، لاره پولیس رات باندې تک دی په خیبر پختونخوا کې صحافت کول.
دا یادونه ورده چې د پاکستان پارلیمان روان کال د اگست په میاشت کې په غیر متوقع ډول د پاکستان الکترونیک میډیا ریګولیټری اتارټی ترمیمی بل منظور ک، کوم چې د حکومت لخوا بیرته اخستل شوی وو. د بشری حقوقو ادارو او د خبریالانو سازمانونو په دغه اړه خپل اندېښنې څرګندې کړې وي، او وایي چې د دې قانون څخه به ناوړه ګټه اخیستل کیږي، او دا به په خبریالانو د فشار ډېرولو لپاره وکارول شي.
تاسو مشال رادیو اوري، زه سمت شبنمیم، او تاسو ته د بلوچستان صوبې د مهمو پیښو راپورونه درکوم. مشال رادیو د تازه خبرونو باوري سرچینه.
تاسو مشال ریډیو ته وګورئ. په پاکستان کې د مېرمنو د حقونو لپاره مبارزه کوونکي سازمان وومن ډیموکراټک فرنٹ د پاکستان پر واکمنو غږ کړی دی چې د مېرمنو لږکیو حقونه خوندي کړي او د افغان کډوالو له ځورولو لاس واخلي. دوی دا څرګندونې د دسمبر پر 18 په کراچۍ کې د خپلې دویمې کانګرې پر مهال کړې دي. یاد سازمان پر دې مهال خپله رهبری هم ټاکلې ده. د غونډې وینوالو وویل دوی به د خپلو حقونو لپاره مبارزه جاری ساتي. د سازمان پخوانی مشر عصمت شاه جهان مشالو ته وویل چې په پاکستان کې ښځو، نجونو او لږکیو ته بشري حقونه نه ورکول کېږي. نوموړي زیاته کړه چې په ملک کې اوس هم په کم عمرۍ کې نجونو ودیږي او پر هغوی د کورنۍ تشدد پیښې هم روانې دي. د پاکستان حکومتي چارواکو تل دا تورونه رد کړي چې ګواکې د ښځو او لږکیو د حقونو خوندي کولو په لړ کې غفلت کوي. د مشال ریډیو خبریال نیاز علي دا رپورټ راکوي.
د دسمبر په 18 په نېشنل اکیډمي آف پرفارمنګ آرټ ناپا کراچۍ کې د وومن ډیموکراټک فرنٹ خپل دویمه کانګرس یا دستور تر سره کړه چې په لسګونو خزو زده کوونکو، مدني فعالو او د بشري حقوقو فعالانو او سیاسي کارکونکو پکې ګډون وکړو. دستوري ته وینا کوونکو د انجنونو او خزو لپاره په تعلیم، سیاست، ټاکنو، بشري حقوقو او په ازادۍ خبرې وکړي. د دستوري په وخت د وومن ډیموکراټک فرنٹ پخوانی مشري عصمت شاه جهان مشال ریډیو سره په خبرو کې وویل پاکستان کې ښځو ته بنیادی بشري حقوقونه حاصل نه دي. د دې په وینا چې اوس هم په هیواد کې په کم عمرۍ کې انجونه واده کیږي، انجونو او ښځو ته تعلیم، سیاست او په وراثت کې برخه نه ورکول کیږي.
دلته د خپل رشتہ دار چې دی هغه ښځې وژني، که پولیس والا په لاس ورشي هغه وژني، که انقلابي تحریکونو کې هغه نه پریدي. بل دا چې دا وړوکوالي ودونو کې مړی جنکې وی یغي نور بچی روړی نو هغه کوم ډېری مړی کیږي، خطرناک صورتحال دی. پاکستان چې کوم ریاستی نظام دی هغه کې د محکوم قومونو د پاره، د ښځو د پاره، د مذهبي ماینورټیز چې دی هغه د پاره، یا مهنت کشو د پاره، بلوچو پښتنو د پاره ځای نشته.
د پاکستان حکومت ویلي هیواد کې هر چاته بشري حقونه حاصل دي، ښځو او لږکیو ته هم تعلیم او سیاست سره مذهبي ازادي حاصل ده. او د ښځو د حقونو لپاره په تیرو وختونو کې پارلیمنت نوي قانونونه هم جوړ کړي دي. د دستوري په وخت د وومن ډیموکراټک فرنٹ د خیبر پښتونخوا مشري نرګس افشین خټک مشال ریډیو ته وویل چې د ښځو د هر حق لپاره به خپل غږ پورته کوو او په ټولنه کې د پوهې لپاره به خپل مبارزه جاری ساتو.
زموږ هم دغه پیغام دی چې موږ به خپل ښځو لپاره د هغوی حق لپاره، د امن لپاره، د ښه تعلیم لپاره، د صحت لپاره، او د خود چې څومره هم ستونزې دي، د هغه په هر لحاظ به موږ جدوجهد هم کوو، د هغوی خبره به وړاندې کوو، او د هغه ښځو आवाज به جوړیږي چاته چې ایون د خپل حق په تنښت، چاته چې دا په تنښت چې د هغوی سره سره واندې، نو موږ د غټولو ښځو سره د ټیم یو ځای او د هغوی سره به مزاحمت
بلخوا زر پیګ چې په اسلام آباد کې د بیکوره افغان کډوالو، میرمنو او نورو ښځو د خجون لپاره کار کوي. نوموړي د دستوري په وخت مشال لیډیو ته وویل باید چې حکومت هغه میرمنو ته هم بشري حقونه ورکړي چې د وسیدو لپاره خپل کور نه لري.
دغانانو کورونه مات کړل، خلک په ډاګه کړل، یتیمانان دي پکې، مازوران دي پکې، ړانده دي پکې، نو ګوره بې وسه خلک په چوبړو کې اوسېږي، داغه کور دنه ماته مو په کور کې کیناستل غواړو. موږ د مجبورۍ نه کورونو ته ځو، کارونو ته، نو مجبوری ده. د کور کرای خلکو سره نشته چې کرایانو باندې کورونه ونیسي. د مجبورۍ نه چپړې غانې جوړې کړې دي، په هغه کې اوسېږي. نو حکومت زموږ دارو کې ستې، زموږ دا گزارش ده چې په دې خاوره کې زموږ پلار نکونه خښ شوی دي، دا زموږ جیداد دي، دا زموږ خاوره ده. موږ په کور کې سہولت غواړو، موږ بجلی غواړو، موږ اوبه غواړو، موږ سکول غواړو، موږ ډاکټر هسپتال غواړو.
په دستور کې وینا کوونکو ویل په پاکستان کې د ښځو لپاره بشپړه توګه ازادي نشته. نن هم کم عمرۍ کې انجونه واده کیږي. نرخزیان، میرمنې او انجونه په غیر مناسب ډول د پلارانو د ظلم او تاوتریخوالي سره مخ دي، او په داسې حال کې چې خزینه یوازې بهرني ظلمونه بلکې په خپلو کورونو کې کورنۍ تاوتریخوالي هم زغمي. په دستور کې وینا کوونکو د پاکستان نگران حکومت لخوا د افغان کډوالو د ملک نه د ایستلو پریکړې نیوکې کړي او ویلي چې دا عمل د بشري حقونو سرغړونه ده. نیاز علي، مشال ریډیو، کراچۍ.
مشال رادیو لتا سو سره ده په هر غړی، هر لحظه او هر شیبه کې.
د خیبر پښتونخوا د اقتصادي زونونو د پرمختګ ادارې چارواکو د دسمبر پر 15 د بموندو د صنعتي زون د دورې پر مهال مشال لوته ویلی چې په دې ځله کې ول سنتونه لګول شوې دي. چارواکي وایي د نوي سنتي زون ته د خصوصي اکونومک زون حیثیت ورکولو هڅې روانې دي. دوی هیله مند دي چې کارخانه دارو پانګوالو ته د اسانتیا ورکولو په ترڅ کې به په خیبر پښتونخوا کې سرمایه‌کارۍ ته زمینه برابر شي. غلام غوث رپورټ راکوي.
د مومندو په نوی قائم شوی صنعتي زون کې ولس نوی صنعتونه یا کارخانه لګولې شوې دي چې پکې د سنگ مرمرو، خوراکي تیلو او غوړو او نورو خوراکي مصنوعاتو جوړولو صنعتونه شامل دي. د دسمبر په 15مه نیټه د خیبر پښتونخوا د صنعتونو د پرمختګ د ادارې د لوړپوړو چارواکو او د پېښور خبريالانو د مومندو په میچنۍ کې د قائم شوی نوی صنعتي زون دوره وکړه. په دغه مهال د خیبر پښتونخوا د اقتصادي زونونو د پرمختګ د ادارې مشر جاوید اقبال خټک له مشال ریډیو سره په مرکه کې وویل چې د مومندو په دې اقتصادي زون کې د خیبر پښتونخوا د کارخانه دارو ترڅنګ د پنجاب صنعتکارانو هم صنعتي پلاټونه اغیستلې دي او په یو قبایلي ضلع کې د دې صنعتي زون د قایمولو په وجه دلته کارخانه دار په صنعتونو لګولو کې ډیره دلچسپي لري.
مومند اکنامک زون کې یوځي مونږه دا چې کم ټوټل ایریا باندې دی نو 357 ایکړ ایریا دا جی یو دا زون چې کم دی جی ویل سیکیور دی. دا انټی بمنګ باونډری وال پته باندې راګرځېدلې دی. سیکیورټی ایشو نشته دی. فیز 1 او فیز 2 چې کم دی الریډی ډیولاپډ دی. پدې کې کلونایزیشن چې کم دی هغه شروع دی. انډستریلایزیشن مربل یونټ هم دی پکې. دا مربل دا ویسټ ریوټیلایزیشن یونټ هم دی پکې. فوډ پروسیسنګ یونټ زیات دی پکې. آئل اینڈ گی یونټ هم دی. چونکې دا په نیولی مرج ډیسټریکټ کې دی نو پدې کې جی سټیم نشته جی پدې کې نورې ډیوټیانو باندې بلا مفه.
د اقتصادي زونونو د پرمختګ د ادارې مشر جاوید اقبال خټک وایي چې دوی په دې هم کار روان کړي چې د هتار او رشکۍ پرنګ د مومندو د صنعتي زون ته هم د خصوصي اکنامک زون حیثیت ورکړي چې دلته پانګونه کوونکي نوري اسانۍ هم ترلاسه کړي.
مونږ اوس د فیډرل ګورنمنٹ ته پروپوزل لیکلې ده. ان شاء الله دا مونږ په سپیشل اکنامک زون کې هم کنورټ کوو. سپیشل اکنامک زون سره به اډیشنل فائدہ به دا وشي چې بای انکم ټیکس 10 ایئرز چې کم ده هغه به ایگزمپټډ شي. او ور سره چې کم ده امپورټ اف فرام مشینری اینڈ الائیڈ اکوپمنٹس باندې چې کم ډیوټی دا هغه به ایگزمپټډ ان شاء الله.
د مومندو د اقتصادي زون چارواکي وایي چې په یاد اقتصادي زون کې ټول 319 صنعتي پلاټونه دي چې پکې په ولسو باندې د بیلابی کارخانو مشینان هم لګولې شوې دي او تر دې دمه ولسو کارخانو خپل مصنوعات جوړول پیل کړی دي. د مومندو د اقتصادي زون منیجر محمد نومان وایي په پښتونخوا صوبه کې دوی ته یو ستونزه ده چې د کارخانو د مشینانو د چلولو لپاره په صوبه کې خپل تکنیکی خلک ډیر کم دي. خو هغه وایي دوی هڅه کوي چې د پنجاب نه راغلي د تکنیکی خلکو په مرسته د پښتونخوا خپلو خلکو ته هم د کارخانو د مشینانو چلولو روزنه ورکړي.
دلته مونږه انډستری ته فل انفراستراکچر ورکو. زمونږه ډیډیکیټډ 50 میگاواټ گریڈ اسٹیشن دے 24/7 دا الیکٹریسٹی اویلیبلٹی دا پدے آپریشنل یونٹوں کی تقریباً 2000 خلق روزانہ کار کئی اور داغی جاب کریشن شوے دے. کرنٹ آپریشنل یونٹس کی زیادہ تر ٹیکنیکل سپروائزرس چی دی کنادا دا پنجاب نہ راغلی دی. مونگ دا کوشش کو چی دل تکم لوکل خلق دی چی آگا ہائر کو آگا ور سرکو اگوی لا ٹریننگ ورکو. اس ریسنٹلی دل تک پدے کم یونٹ کی چی مونگ ولاڑیو دو الیکٹریشنس چی دی دا دے علاقے دی اگی پہتار انڈسٹریل اسٹیٹ کے کار کولو.
دا پختونخوا د اقتصادي زونونو د پرمختګ د ادارې د معلوماتو ترمخه د خیبر پښتونخوا په مومندو، ډیره اسماعیل خان، بنو، چترال، بونیر، رشکۍ، کرک، ریسالپور او مانسهره کې نه نوي اقتصادي زونونه قائم کړي شوی دي او د پښتونخوا د صنعتي زونونو د پرمختګ د ادارې چارواکي وایي دوی په صوبه کې د نوي صنعتونو د پلان د لارې هڅه کوي چې د افغانستان او مرکزی آسیا سره په پراخه کچه تجارت او اقتصادي پرمختګ ته وده ورکړي او د صوبې ولسته په دې نویو صنعتونو کې د کار روزګار زمینه برابر کړي.
د مشال رادیو په خبري غړي کې کورنۍ او بهرني خبرونه او رپورټونه اوریدلای شي.
د خیبر پختونخوا تیر حکومت په 2022 کال کې د قانون په جوړولو په بازارونو کې په پلاستیکی گوتو یا تیلو یا خلطو بندیز لگولے ہو خو داغی باوجود پا دا صوبے پا بازارونو کی دا پلاسٹیکی گوتو استعمال ہم روان دے دا چھے دا خلطے چاپریال او انسانی صحت سمر تاوان رسوی او بیا حکومت دے دا مخنوی لپارت سا کوی لپی خبر با یہ دا شبیر احمد جان پا دی رپورٹ کی باورو.
حکومتی چارواکی وایي د قانون تر مخه د پلاستیکو په کڅوړو یا ګوتو کارولو، خرڅولو، اخیستلو، راغوښتلو، سپلای او د دې په تیارولو باندې په صوبه کې مکمل بندیز دی. خو د حکومت د دې دعوه باوجود هم د صوبې په بازارونو او دوکانونو کې د دغه ګوتو استعمال لیدل کیږي، کومې چې د ماحولیت او ماهرونو په وینا خطرناک دي. دکانداران وایي چې سمو د وړاندې حکومت سختې هم شروع کړې وو او د دې پلاستیک کڅوړو یا ګوتو کومې چې د چاپیریال او انساني صحت لپاره خطرناک دي، پر ځای هغه ګوتې په بازار کې ملاوي دي کمی چې ځانمنه نوي خو اوس هغه بیا کمی شوې دي. پیښور رنگ روډ باندې مصالح خرڅون کې فاروق محمود مشال یډو ته په دې باب لوای
حکومت دا شاپرې باندې کړې او دې په دې نور شاپرې رو روخ کې خو هغه شاپرې ډېر کمزورې وي. یو هو په پوهنتون کې ډېر زیاتې هاتې او بل چې چاله به پکې سودا مودا واچول نو بس زر ډېر ډېر زر بچې دي، کمزور ډېر زیاتې. بیا واپس موږ دا خپل چالو کړې او حکومت موږ ته بیا د لاسنی ویلې د بندولو چې دا بندي
بیا عام ولس وایي چې د حکومت لخوا دا بدنیزونه سو سوارې دی واردل خو عمل په نظر نه راځي. باید حکومت خپل پالیسۍ او قوانین عملي کړي. د پیښور واجد وایي
د حکومت بیمار په پلاستیکي ګوتو باندې کم پابندي لګي، په دې باندې عمل نه کیږي. اوس هم په ټولو ځینو کې عمدغه پلاستیکي ګوتې یوز کیږي. حکومت له پکار دی چې کم دغه باندې پابندي ولګي چې هغه مخنیوي لپاره بیا اقدامات هم واخلي. دا نه صرف پابندي ولګي او بیا تپوس کول واره سوکني او کم چې بایو ډیګریډیبل شاپری دی هغه یوز کول پکار دی.
دا چې چاپیریال او بیا انساني صحت ته د دې نه کم کم خطرې وي. نو د پیښور پوهنتون د ماحولیت څانګې پروفیسر ډاکټر سیدا مشال لیڑو توائی
پنالو کی چو ورزے نو غال تک نالے بندے اس وقت کی نشی خخول افراط بھی ال تک زم گا انڈر گراؤنڈ واٹر کی دی ریچارج کی بھی یا گتا مسئلے جڑی دی شی او کا گورے نو دا لگا کوبو کی زینو التا دا مائکرو پلاسٹک پشا کدا واڑا واڑا کتریم کی ہم نہم نہ کچھ دا مائکرو پلاسٹک ہو نو غزم گا دی ابھی چکم مخلوق تے اگے تے زیاد نقصان رسے چکم فارسٹ کے دے کال تے جناور دی وائلڈ اینیملز اگے تے پرا دا خطرہ دا او کدا مون گا دا اس وزن دی دا لگی انسانی صحت دا بڑا نقصان دے دے بلڈ پریشر مریض سوک بدا شوگر مریض چاہ دا فالج شوی چاہ دا بنور دا گردو مسئلے
نمول جاتے وی چکل دا پلاسٹک تکر کروندیز مکو او پٹو تا ہم لڑشی نو دا بخوار نظام گڑ ورک لی چی کم دا فستون پیداواری توان ہم خراب کری. حکومت لخوا پور تکل شوی گمون پڑا مجھے کل دا خیبر پختنخوا دا چاپیرال یا دا ماحولیات و سانگی ڈپٹی ڈائریکٹر حبیب جان او پختل ندی مشال لیڑو تو ویل چی ٹولی ضلعی افسرانو تا پسختے ویلی شوی دی او کم کسان چی دا خرسوی یا تیاروی او یا پک سوداگان ورکوی نو دا جرمانی سرے سرے قید سزا هم دی ورکوی.
دا پلاسٹک چو سمرک پروڈکشن دے یا ٹرانسپورٹیشن دے یا دا غی سیل پرچیز دے دا ٹول کمپلیٹلی بینشوی دی او دا غیر قانونی دی. که فرس کسو کوائلیشن که یو بار بار لکا دا سیس خلاری گینا نو دا دے بیا سزاگان دا دی چه یوم یاش پوری سزا ہوئی تا ملاوی دیش قید او پانچ لاکھ جرمانہ کی دیش باقاعدہ سمونگا چکم سینٹرل ڈائریکٹریٹ تے چکم دا فیلڈ ایکٹیویٹیز کی نو اگوی باقاعدہ لگا زی او دا جرمانیم لگ گئی او باقاعدہ سیلنگ اب دیر کافی مونگا نو دا سی دیر واقعات دی چاگا پا انفارچونیٹلی پا میڈیا کی خونہ ریفلیکٹ کی گی خبر حال آگا ای پی اے اقدامات اخلی
دا دمن را چې په کال 2022 جولای میاشت کې د هغه وخت پاکستان تحریک انصاف حکومت په صوبایي اسمبلی کې بل هم پاس کړو چې تر مخه به په ټوله صوبه کې د پلاستیک په کڅوړو یا ګوتو په تیارولو، خرڅولو او په دوکانونو کې په هر ډول استعمال بندیز اعلان شوی وو. خو دغه پلاستیک کم چې د پوهانو په وینا د چاپیریال، انساني صحت، فصلونو، د دې پیداوار او د ځمکې لاندې د اوبو کچه لپاره هم خطرناک دي لا هم کارول کیږي.
د مشال رادیو یوټیوب چینل 2 لک نه زیات سبسکرایبرز لري. تاسو هم را سره ملګری شئ. موږ په youtube.com/mashalradio کې موندلی شئ. موږ تر اوسه له 9000 زیات ویډیوګانې خپرې کړي. دا لړۍ دوام لري او هر ورځ نوري ویډیوګانې هم درته خپروو.